ستړي مشي خضر من اوریدونکو خرغلس د خبری خبرونه پایل شوله او نن د یک شنبه ورځ 2014 کال د جون د میاشتې 19 نیټه ده وخت شوې ده په پاکستان کې د سهار ات نیمه افغانستان کې اته او دلته په واشنگټن کې د شنبه د شپې 19 نیمه بجې دي او د جون د میاشتې 13 نیټه ده ستاسو قربانې مننن زه منزه شهید او اول هم ستاسو په امر ګرځوم د مهمو خبرونو سرټکو ته د افغانستان او پاکستان د تورخم په ګډې پولې د څو ورځو شخړې وروستو دغه پوله یواری بیا د خلکو پر مخ راپرانستل شوې ده. اخوا د شام الیپو ښار باندې د شنبې په ورځ حکومتي جازونو له خوا ترسره شوي هوایي بریدونو کې شاوخوا 8 تنان وژل شوي دي. د دې ترڅنګ د بلجیم د پولیسو وینا ده چې د ترهګرۍ پر ضد عملیاتو پر مهال یې برسلز او د دې ګیرچاپېره سیمو کې چاپو په ترس کې 12 مشکوک تنان نیولي دي. سرټی کې تاسو واورېدل اوس غوږ شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته. د افغانستان او پاکستان د چارواکو ترمنځ د خبرو اترو وروستو د تورخم پوله د تګ راتګ لپاره پرانستل شوې ده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ په ګډه پوله د تیر یک شنبې په شپه د دواړو خواوو د ځواکونو ترمنځ نښتې شوې دي او د هغې نه وروسته پوله د تګ راتګ لپاره تړل شوې وه او خلک د ستونزو سره مخ شوي وو او دواړو غاړو ته خلک ګیر پاتې وو. د تورخم پولیټیکل چارواکو په خلی کړی چې د جمعې او شنبې په شپه د افغانستان او پاکستان د چارواکو ترمنځ خبرې کامیابې شوي دي او پریکړه شوې چې نن د شنبې په سهار 8 بجې به پوله پرانستل شي چې دا مهال دغه پوله پرانستل شوې ده. راپورونه وایي پریکړه کې ویل شوي د افغانستان د لوري به یوازې هغه خلکو ته په پوله د اوریدو اجازه ورکړي چا سره چې سفري اسناد موجود وي او ویزې ولري. د دې ترڅنګ دا چې سامانونه وړونکو راوړونکو ګاډو ته هم د تلو راتلو اجازه ورکړی شوې ده. پاکستان د روانې میاشتې د وړومبۍ نیټې نه په پوله د اوریدو لپاره سفري اسناد قانوني ګرځولي وو. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم په پوله د پاکستان له لورې د دروازې لګولو په سر نښته پیل شوې وه. پاکستاني چارواکي ویلي په پوله د دروازې جوړولو کار روان دی خو افغان چارواکو ویلي دي په دروازه کار نه کیږي. اخوا دمشق کې د شنبې په ورځ د سوریې ولسمشر بشار الاسد او د روسیې د دفاع وزیر ترمنځ لیده کاته شوې ده. دا ملاقات په داسې حال کېږي چې روانه اونۍ روسیې حکومت لخوا د سوریایي یاغیانو په هغه ډلې بریدونه شوي د کوم چې امریکا ملاتړ کوي. د روسیې د دفاع وزارت چارواکو ویلي دي د سرګی شویګو سفر مقصد د روانو پوځي عملیاتو د همکاریو په اجنډا خبرې اترې دي. هغه زیاته کړې چې د مسکو او د دمشق ترمنځ د همکاریو او د ترهګرو ډلو پر ضد د مبارزې په لړ کې به مشورې کیږي. د شنبې په ورځ هم د امریکا سکرتر ښاغلی اشکارټر د شوي بریدونو په سر د ویډیوي کانفرنس له لارې د روسیې پوځ سره خبرې اترې کړې دي. اخوا د سوریې مخالفه ډلو او بشري حقونو فعالینو ویلي د روسیې لخوا هوایي بریدونه له کبله په سلګونو تنانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. بلې خواته عراقي چارواکو او ځواکونو د شنبې په ورځ اعلان وکړو چې د داعشو وسلوالې ډلې سره د نښتې مبارزې وروسته توانېدلی دي چې د فلوجه ښار ډېرې برخې ترلاسه کړي. دا ښار د کال 2014 راهسې د اسلامي دولت یا داعش توندرو ډلې د ولکې لاندې وو او په وروستیو کې عراقي ځواکونو د سیمې بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي او د ډېرې دوامدارې مودې جګړې وروسته یې ښار تر کنټرول لاندې راوستی دی. مطبوعات وایي د عراق ملي بیرغ د ښاروالۍ د ودانۍ پر سر بیرته بیرغونه درول شوي دي او ځواکونو د نورو سیمو نیولو هڅې هم پیل کړي دي. راپورونه تر مخه ویل کیږي شاوخوا 20,000 ولسي وګړي د ښار نه په سمدستي توګه وتلي دي او د پنجشنبې په ورځ نږدې 240 نور کسان هم له دغه ښاره وتلي دي. بلې لوري ته د بلجیم پولیسو دغه هیواد کې د جمعې په ورځ د ترهګرۍ د مخنیوي عملیاتو کې 12 مشکوک ترهګر نیولي دي. استغاثي ویلي تېره شپه ټول هیواد کې د پولیسو لخوا په نیول شوو دغو کسانو د ترهګریز برید د منصوبه بندۍ شک دی. د برسل سره نږدې شاوخوا 40 کسان تر پلټنو لاندې وو چې په هغوی کې وروستو 12 ونیول شو. د بلجیم وفاقي استغاثي ویلي د پولیسو د هپو پر مهال وسله یا چاودونکي مواد نه دي نیول شوي. د بلجیم د پولیسو د ترهګرۍ پر ضد عملیاتو څخه وروسته د شنبې په ورځ د بلجیم وزیر اعظم چارلز مایکل د حکومت د امنیتي کونسل د یوې غونډې مشري کړې ده. دغه غونډې کې د دفاع، بهرنیو چارو، کورنیو چارو او انصاف وزیرانو هم ګډون درلودو. د بلجیم وزیر اعظم یو مطبوعاتي کانفرنس ته ویلي هغوی د معمول مطابق ژوند کول غواړي. هغه ویلي حالات تر قابو لاندې دي. وزیر اعظم وویل هغوی بیدار دي، هر ساعت د حالاتو څارنه کوي او د توندلاریتوب بنیاد پرستی او ترهګرۍ پر ضد په کلکه جګړه دوامداره ساتلې ده.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا واشنگتن ڈی سی دا تاسو د ډیو ریډیو خبری خبرونه ته غوږیږئ. قدرمنو اوریدونکو، تاسو د خبرونو تفصیل واوریدو. راځو لومړی خپل د راپورونو ولوري ته. په خبرونه کې تاسو لپاره ځینې راپورونه لرو چې تاسو سره به شریکو، خو دا مهال زموږ سره د ډیو ریډیو خبریال د سیمینه د ټلیفون په لیکه راغلی دی، ملګری شوی دی. په خپرونه کې ابراهیم شینواری دی، هغوی ته به په خپرونه کې هرکلی وایو او د تورخم تازه او وروستۍ صورت حال به موږ ته وړاندې کوي. ستړی مشی شینواری صاحب. شینواری صاحب زموږ سره په د ټلیفون د لارې نه دی ملګری شوی. دا مهال د هغوی یو راپور لرو چې هغه به تاسو سره شریک کړو، او دا مهال هغه راپور تاسو ته وروستۍ او تفصیلي حالات د تورخم د پرانستل وړاندې کوي چې ریپورټ یې په ګډه سره اورو.
د تورخم پوله تیر د اتوار ورځې په ماښام هغه وخت وتړل شوه کله چې پاکستان دغلته په کوم ځای کې چې موږ دا وخت ولاړ یو دغلته د یو ګیټ جوړولو پیل وکړ. د دواړو هیوادونو ترمنځ دوه ورځو د سختو ډزو او پای کې د ځاني تلفاتو نه پس د دواړو هیوادونو د لوړ رتبه چارواکو ترمنځ په اسلام آباد کې د خبرو اترو نه پس نن سهار د اتو بجو په مهال دغه پوله بیا پرانستای شوه. د اوس موږ ګورو چې په دغه پوله باندې ٹریفک هم بحال دی، د خلکو تګ راتګ هم بحال دی، او د افغانستان اړخ نه چې کوم خلک دلته پاکستان ته راتلل هغوی نه چې موږ پوښتنه وکړه هغوی هم د دغې پولې بیا پرانستې په حق باندې خپله خوشحالۍ څرګندونه وکړه. د دغې پولې پرانستې سره د پاکستان او د افغانستان ترمنځ تجارتي هلې ځلې هم بحال شوې، او لکه څنګه چې تاسو ګورئ دغه مهال د مختلفو تجارتي توکو نه ډک ګاډي هم افغانستان ته هم روان دي او پاکستان ته هم رادننه شوې دي. او ګران اردوونکو، د دغې پولې نن پرانستې سره سم افغانانو دواړو اړخونو ته تګ راتګ هم شروع شوی دی. د افغانستان اړخ نه چې کوم افغانان پاکستان ته سفر کړی دوی سره کس ما سره موجود دی. دوی نه پوښتو چې دوی په دغه پوله باندې څنګه راکېوتل او هلته پولې پورې غاړه ته وضع څنګه وه. تاته په لنډو ټکو کې ویلوړ
جره موږ خو د جلال آباد نه را روان شوي، په لارې باندې څه تکلیف څه شی راته نه دی پېښ شوي، او فوج په لارې باندې ښه تعیناتو ډېرو، خو تر د مزي پورې په مزي را واوښتو. نه پاکستان والا خپل څه کوم اسناد چې را سره وو په هغې باندې عمل و، هېڅ څه تکلیف موږ ته نه دی پېښ شوی.
موږ سره هلته یو ځوان هم افغانۍ ځوان موجود دی، او هغه خواهشمنه دی چې افغانستان ته لاړ شي. د دغه ځوان نه پوښتو چې هغوی د دغه بارډر یا د پولې پرانیستې ته په څه نظر ګوري او څه مشکلاتو ته را پېښ شوي وو.
خیبر خولار د تلو راتلو دا ځکه کابل او پېښور کې افغان یو دی، ظالمان هو پښتانه خو ټول افغانان دي، نو راځئ چې دلته پښتنو ته ستونزې جوړې نه کړو. او دا لاره دلته که همسایګان یو، نو د همسایګانو په ډول یې ښه وساتو، او دا سیمه چې کومه د پښتنو ده یو بل ته سره ستونزې جوړې نه کړو. دا زموږ ټولو یوه سیمه ده او دا هیڅکله بېلېدلو نه ده.
د تیر ګل راهیسې د تورخم پوله د تړلو او د هغې نه وړاندې د اول د جون میاشت اول نیټې نه د پاکستان لاړخه په افغانانو باندې د سفري اسنادو د بندیزونو لګولو نه پس په دغه پوله باندې د افغانانو تګ رګ تک ډېر حده پورې کم شوی دی. خو نن چې شپږ ورځې پس دغه پوله پرانستای شوه او موږ دلته د چارواکو سره هم خبرې وکړې، نو نن ورځ باندې هم د دغه تګ راتګ یعنې د افغانانو شمېره چې ډېر حده پورې کمه شوې ده. په خپله پاکستاني چارواکي دایي چې هغوی خپلو افغاني هم منصبانو ته دا ویلو چې کوم خلق د پولی پوری غاړه ته راجم شوې دی او دغه 15 ورځې هغه د زحمتونه وېست کوم ذکر چې تاسو دغه افغانانو په خبرو کې واورید کوم چې موږ اوس سم اوس لکه شپه مخکې خبرې وکړي نو هغه ورته دا خواست کړی چې دغه افغانان اوس په دمه دمه باندې راپریدي ځکه چې دلته هغه نو غواړي چې په دغه پوله باندې د بیا پرانیستې نه پس بیروبار جوړ شي. د خپل همکار هاشم حلیف سره ابراهیم شنواری، وایس اف امریکا ریډیو او ټلویزیون، تورخم بارډر، خیبر ایجنسی.
د ډیوه رادیو سهرنی خبری خپرونه ده او قدرمنو اوریدونکو ځینې نور راپورونه هم ستاسو سره شریکو. خو دا مهال چې کوم راپور زموږ سره دی هغه متاسفه وړاندې په خبرونو کې هم ویل چې دمشق کې د شنبې په ورځ د سوریه ولسمشر بشار الاسد او د روسیې د دفاع وزیر ترمنځ لیده کاته شوې ده او دا ملاقات په داسې حال رامنځته کیږي چې روانه اونۍ روسیې حکومت له خوا د سوریایي یاغیانو په هغه ډلې باندې بریدونه شوي دي کوم چې امریکا یې ملاتړ کوي. په دې بریدونو کې مرګ ژوبله هم اوښتې ده او د دې ترڅنګ دا چې هغوی خپل اندېښنې هم پرې څرګندې کړې دي او په همدې حقله باندې به دوی خبرې اترې هم سره کوي. نور تفصیلات یې سدې تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکار زید خټک په خپل رپورټ کې.
برطانیا کې د شام د بشري حقونو څارنې ډله وایي یاغیانو ته حکومتي عسکرو نه درې مهم کلي نیولي. زیتان، خالصه او بارنا نومي کلو کې جګړې لامل حکومتي عسکرو ته غټ زیان هم اوریدلې. دغه کلی یو مهم لار سره نږدې پراته دي چې دمشق او حلب یو بل سره تړي. حکومتي عسکرو تیر کال اخره کې د ایراني پلاوا وسلوالو او روسی جنگي جازونو په مرسته دغه سیمې نیولې وې. شام کې سرکاري مطبوعات وایي د روس دفاع وزیر سرګی شویګو خالی په ورځ دمشق کې صدر اسد سره لیدو وروسته لاتا کې صوبې کې یو هوایي مرکز ته هم ورغلې. تیر کال سپتمبر میاشت کې د روس لخوا شام په شخړه کې مداخلت سره حالات لکس د صدر اسد په طرف شوي وو. روس چې مخالفه ډلو باندې بمباري کوي پرې بشري حقونو ډلې تور لګوي چې د روسی جنگي جازونه په هسپتالونو، سکولونو او نورو داسې ځایونو باندې حمله کوي چې پکې سلګونه عام خلک مري. حرب کې 1300 راسه بمباره لوجه شمالي برخه تتون کې لار باندې چلن بند شوه او دغلته موجود خلک محاصره دي او بشري ستونزو سره مخ شوي. زیارت پورس د روس لخوا د 8 ساعتو دزبنده اعلان جنگ نه دی ودرولې او هوایی حمله او توپخانه بمباري جاری ده. د بشري حقوقو سارنې ډله وایي خالی پورس د کورد وای پی جی نومې ډلې د قبضه لاندې سیمه کې بمباره لوجه لکتر لګه وطنان وجلې شوي. اپریل میاشت کې د امن خبرو اترو شروع کې دوه راسه حلب کې پسلګونه خلک وجل شوې دي. په داسې حال چې صدر اسد د دغه خار کنټرول تر لاسه کول غواړي چې دا وخت په دوو برخو کې ویشل شوی، نیمه برخه د یاغیانو او بل نیمه برخه د حکومتي عسکرو د کنټرول لاندې ده.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټویټر کتلی او ریډلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadiva.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiva.
دا وایس اف امریکا دی ورجو خبری خبرونه ده. قدرمنو اوریدونکو زموږ سره په خبرونه کې ملګری یاست او یو بل راپور هم تاسو ته وړاندې کوو چې عراقي چارواکو او ځواکونو د شنبې په ورځ اعلان کړی دی چې د داعش وسلوالې ډلې څخه د سختې مبارزې وروسته د فلوجه خار ډیرې برخې ترلاسه کړي دي. دغه خار د کال 2014 راهیسې د اسلامي دولت یاد داعش توندرو ډلې د ولکې لاندې وو او د دې ښار نیولو نه وروسته په سمدستي توګه شاوخوا 40,000 ولسي وګړي د دې ښار نه وتلي دي او هغه هم د ویرې نه چې په دې ښار کې بیا جګړه پیل نه شي. دا او نور داسې تفصیلات یې وړاندې کوي تاسو زموږ همکار کلیم افضل په دې رپورټ کې.
عراقی ځواکونو د فلوجا ښار مرکزی اسپتال هم په خپل ولکې کې اخیسته او د داعش ترهګری ډلې لخوا په ښار کې د پټو بمونو یا ماینونو په حفاظت سره د لری کولو کار هم پیل شوی. د لمبار صوبې فلوجا ښار تیرو دوو کالو راسې د داعش ترهګری ډلې په قبضه کې پاتې شوی وو چې له وجې په زرګونو شمیرې کې خلک د مرګ یرو سره مخ وو. د عراق پوځي چارواکو د خولې د فلوجا ښار ځینو برخو کې لا هم خطې او ډزې روانې دي، چېرته چې د امریکي هوایي ځواکونو په مرستې عراقي پوځ د داعش جګړه مارو ته په ماتې ورکولو اخته دی. د فلوجا په حکومتي او غیر حکومتي ودانو باندې د عراق بیرغ یو ځلې بیا پورته شوی. عراقي ځواکونو تیرې جمعې پر وس په اول ځلې په فلوجا ښار کې قدم کېښودو او د ښار 80% برخه یې خپلې ورکې کې واغسته. فلوجا هغه اولنی ښار وو چې په کال 2014 د جنوري په میاشت کې د داعش ترهګرو قبضه کړی وو. د دې علاوه په شمال کې موصل اوس هم د داعش په قبضه کې دی. د فلوجا په دې عملیاتو کې د شیعه وسلوالو هم ډیر لاس پاتې شوی، خو د ښار قبضه وروسته دغه جنگیالي د ښار نه بهر ودرېدلی دي او په ښار کې دننه په کومو عملیاتو کې برخه نه اخلي. د عراق وزیر اعظم حیدر علی بادی د جمعې پر ورځ ویلي مونږ لوس کړی وو چې فلوجا به آزاد کړو او مونږ واپس واغستو. عراقی وزیر اعظم د ټویټر په یو پیغام کې ژمنه څرګند کړې چې د دې وروسته به د موصل ښار نمبر وي او دا به د جنگ میدان وي. د دې وړاندې چې عراقی ځواکونه فلوجا ښار ته تیرې جمعې پر ورځ ننوتی وې، زیارت پر ورځ 240,000 عام ملکي وګړو سیمه پرېښودې وه او د جمعې پر ورځ هم 200,000 پورې عام ملکي وګړي د یرې په حالت کې راووتي. د امریکې صدر باراک اوباما په یو خبري کانفرنس کې ویلي داعش ترهګر ډله دا وخت د نور هم زیات د فشار لاندې ده او خپل مشران مسلسل بیلي.
And as a result, ISIL is under more pressure than ever before. ISIL continues to lose key leaders.
تر دې وخته پورې د ISIL یو شل سلو زیات مشرانو کمانډران مونږ وجلی. ISIL یعنی داعش په عراق کې مسلسل میدان بیلی. داعش په عراق کې خپل قبضه نه نږدې نیمه برخه بیللې ده او نور به هم بیلی. دا خبره د امریکې صدر باراک اوباما د نهې پر ورځ یو خبري کانفرنس ته کړې. خو بلخوا پوهان او سیډونکي دا خبرونه ډیر مهم ګڼي، خو یاره لري چې داعش اوس هم ځان سنبالولی شي. دا خبره یو عراقی سیډونکې پیټریک مارټن هم کوي. دی وایي چې د داعش د پیغامونو خورولو مشین به په امکاني توګه نورې لارې لټوي چې خلک برتی کړي او که نوي نو لون ولف حملو ته دوام ورکړي، یعنی داسې حملې چې پکې یورپ او امریکې کې یو تن متاثره کړي او هغه د لارې د مرګونو لړۍ پیل کړي. فلوجا ښار یو ځل بیا د عراق حکومت واک لاندې راوستل د عراقي ځواکونو او اتحادي هیوادونو لپاره یوه لویه کامیابي ده. په عراق کې جګړې د لاسه 3.5 لک خلک بې کوره شوي او بیا عراق 3 لک شامي کډوالو ته هم پناه ورکړې.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدي.
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
ستمنو اوریدونکو د خبری خبرونه په دې ځای کې وښ شوې ده. مطبوعاتو ته د کتنې دغه کتنه زمونږ همکار مختار خلیل کړي دا راځي چې په ګډه سره واورو چې نن یې ستاسو لپاره د مطبوعاتو نه کومه موضوع اخیستې ده.
د دنیا په مختلفو سیمو کې د جاري جنگونو د لاسه د جنگ ځپلو ملکونو یو لوی شمیر خلک د خپلو ځانونو او د بال بچ د بچکولو په خاطر د پلار نیکه د وطن نه په تیښته دي او هغو ملکونو ته یې مخه کړې ده چېرته چې نسبتا امن او قلاری دی. دا وخت عراق، شام او د مشرق وسطا په نورو سیمو کې د جاري الغو تلغو د لاسه د شام، عراق او لیبیا په لکونو خلک د خپلو سرونو په قیمت د سمندر او د خشکې د لارو په ذریعه یورپ ته د ځان رسولو په تکل کې دي. په دې تکل کې ډیر زاړه ځوانان او ماشومان بحیره روم کې د کشتو اوړېدو په واقعاتو کې ډیر افسوسناک انجام سره مخ شوي هم دي. د امریکې او د غربي ملکونو اخبارونه او د خبرونو نورې وسیلې د دې غم ځپلو په ناګزینو په بابله مسلسل رپورټونه او مضمونونه خوري. نن د امریکې مشهوري ورځپاڼې واشنگټن پوسټ خپله د سر اداریه د دې بېیارو مددګار په ناګزینو په قابل رحم حالاتو لیکلې ده. د اداریه سرخط دی دا د امریکې ذمواري ده چې د پناګزینو د مسلې په اوارولو کې لاس امداد وکړي. د اداریه په شروع کې لیکلی شوي دي چې تنکي الکان او جینکۍ په خپلو ملکونو کې د شر فساد له سببه د یورپ سویډن ملک ته لوی شمیر کې په تیښته دي. په کال 2015 کې شام، عراق او افریقا کې د دولت اسلامیه د ظلمونو یا د جنسي تشدد د لاسه 15,000 تنکی هلکان او جینکۍ د سکینډینیویا ملکونو ته د پناه لپاره تللي دي. اوس داسې خبرونه را روان دي چې دغه کچه عمره هلکان او جینکۍ د دارو درملو د اسانو د نشت له سببه په قسمه قسم جسماني او دماغي مرضونو پریوتي دي. د میاشتو میاشتو راسی د پناه غوښتو د خپلو ارزو په انتظار کې دي او استوګنه په ډیرو څخه او ګندو ځایونو کې ده. په دغو خلکو کې داسې یوازې جینکۍ هم شته چې د الکانو نه په ډکو کورونو کې دوی سره په شریکه په جون تیرولو مجبوره دي. د سکینډینیویا د سیمې سویډن داسې یو ملک دی چې تیر کال یې د 1,00,000 نه زیات پناه غوښتونکي قبول کړي دي، خو لکه څنګه چې ټول یورپ د پناه ګزینو د دې انساني خواخوږۍ د مسلې په تابعیا کولو کې پاتې راغلی دی، دغه شان د ایکی یو ملک په حیثیت سویډن هم د دې تنکو ماجرو د مسلې د لاسه سخت پریشانه دی. واشنگټن پوسټ خپله اداریه کې نور لیکلی دي، اگر که یورپی یونین د 1300 راسي ترکی نه یونان ته د پناګزینو راتلل بند کړي دي، خو بیا هم 50,000 پناګزین دا وخت هم په یونان کې ګیر پراته دي او د یورپی یونین د غړو ملکونو منظوره ته سترګې نیولې دي. اگر که یورپی یونین په 13 سپتمبر کې د دې پناګزینو د ځینو کورنو د قبلولو په لړ کې ولوزنامه دسخت کړې ده، خو باوجود د دې آسټریا او هنګري د دې پناګزینو د قبلولو نه چوټ انکاریان دي او ډنمارک او برتانیا ورته د خپلو سرحدونو پوره پرانستو ته تیار نه دي. بلخوا افریقی نه د بحیره روم په لاره د پناګزینو بهیر اغه شان په اټلی ورمات ته په دې تکل کې په سوونو پناګزین په بحیره روم کې ډوب شوي هم دي. واشنگټن پوسټ د خپلې ادارې په اخر کې لیکلي دي چې د پناګزینو او کډوالو په معامله کې د امریکې خپل ریکارډ هم سډیر خنه دی او د سویډن نه د شل چند زیات لوی ملک باوجود امریکې سخت کال صرف 15,000 پناګزین قبول کړي دي او د شام د 10,000 مهاجرو د قبلولو کوشش کوي. اگر یورپی یونین او امریکا د پناګزینو د مسلې پیدا کولو ذمہوار نه دي، خو دوی د سویډن په شان د دې مسلې په اوارولو کې د لاس امداد کولو ذمہوار ضرور دي.
خبری خبرونه لا دوام لري. خبرمنو اوریدونکو یو بل راپور هم ستا سره په خبرونه کې شریک وو چې د اروپایي ټولنې د وروستۍ جاری شوې شمیرو تر مخه داسې ویل کیږي چې ایتالیې ته رسیدونکي د شمالي افریقا کډوالو شمیره د اپریل له میاشتې نه نیولې تر مې میاشتې پورې 1/2 شوې ده، او چارواکي هم دا وایي چې د افریقې نه د راتلونکي کډوالو شمیره ورځ تر بله هم په زیاتېدو ده. دا ولې داسې کیږي؟ تفصیلات یې واورئ، وجوهات یې واورئ د کلیم افضل نه په خپل دغه راپور کې.
نږدې 19,000 کډوال د مئی په میاشت کې د شمالي افریقې نه اټلي ته راغلي، کوم چې د اپریل میاشت نه 2 چنده سوا دي. دې سره 14,000 کډوال په یوې اونۍ کې یوازې د بحیرې روم په سمندر کې د ډوبېدو بچ کړی شوي دي، کوم چې د اونو په کچه د ټولو لوړه شمېره ده. څنګه چې د کډوالو شمیرو کې اضافه روانه ده، نو اروپا ائتلافي هیوادونو ژمنه کړې چې د سمګلرو او د کډوالو په کشتو په ضد به خپل عملیات یو کال پورې نور هم وغځوي، کوم چې د آپریشن سوفیا په نوم پیل شوي دي. سیډونکي ریکارډو فابیانی وای کډوال او په مهمه سمګلران د یورپ نوې پالیسۍ سره ځان بلدول پیل کړي. دوی نوې ماحول هم اختیارول شروع کړی، د کومې مطلب دا دی چې مسله په کمیدو نه ده. روان کال یوازې 2,100 خلک په بحیره روم کې ډوب شوي او مړه شوي دي. روانې میاشت په پیل کې اروپایي ائتلاف مشرانو په دې لړ کې هغو ضروري هیوادونو سره تعاون سیوا کړی چې کډوال د لارې په توګه استعمالوي، خو سیډونکي فابیانی وایي دوی لپاره په ځایي توګه انتظامی مخالفینو اندېښنې او ملیشا ډلو مخالفت لرې کول ناممکنه خبره ده. د لیبیا ساحلی عسکر یعنی کوست ګارډز خو به د لیبیا کامی ائتلافي حکومت سره او اروپا سره په دې معاملې تعاون وکړي، خو بیا به د دروازو شاته دوی د غیر قانوني ملیشیا ډلو سره سوداګري وکړي او لارې به آزاد کړي. نړیواله د بخښنې اداره امنیسټي انټرنیشنل هم د لیبیا ساحلی عسکرو په کوست ګارډز باندې تور اچوي، څوک چې په کډوالو ظلم کوي. امنیسټي انټرنیشنل بچ پاتې شوو یو شمیر خلکو سره په دې معاملې مارکې هم کړي. د امنیسټي انټرنیشنل یو چارواکي ګوري وینګلک وای موږ داسې کیسونه رجسټر کړي چې پرې ډزې شوي، یوازې پرې خودی شوي او د لیبیا کوست ګارډز لخوا وهل شوي هم دي. کله چې دوی خلک بچ کول، د دې پرته په دوی تشدد هم شوی، په کومو ځایونو کې چې کډوال بند ساتل شوي وي. په ځینو کیسونو کې خو د لیبیا ساحلي عسکرو دوی په هغه وخت یوازې پرېښودل کله چې په سمندر کې د دوی کشتۍ خرابه شوې. مسله دا ده چې اروپایي ائتلاف د لیبیا سره په هغه ډول سلوک نه کوي څنګه چې ترکیه سره کوي. دوی ګڼي چې لیبیا به دوی لپاره هغه کډوال په لیبیا کې ایسار کړي کوم چې اروپا ته د راتګ هڅې کوي. ملګرو ملتونو شمیرو تر مخه د شمالي افریقې نه بغیر د وارثینو یا د مور او پلاره 2000 ماشومان اټلي ته راغلي او دا هم چې په حاضر وخت په لیبیا کې 2,15,000 کډوال په انتظار دي چې څنګه به یورپ ته ځان رسوي. په کومو کې زرګونو شمیره د هغو ماشومانو ده چې هیڅ اثر نه لري.
د خبرونې په دې ځای کې وخت شوې دی د یوې ادارې چې د امریکې د حکومت نظر څرګندوي.
د عراق فوزونو د امریکې د مشرۍ لاندې د جوړ اتحاد د هوایي حملو په امداد دولتي اسلامیانه د فلوجا خار د اخیستو لپاره یرغل شروع کړی دی. په دې جنگ کې ورسره د ایران په مرسته جنگیدونکې پاپولر موبیلایزیشن فورسز نومي ګوند هم شامل دی. د عراق حکومت په تازه ورځو کې اعلان کړی دی چې داسې ګڼ شمیر جنگیالي نیولی دي چا چې فلوجا خار نه په تیښته عامو خلکو سره ډېرې زیاتیانې کړي دي. د بشري حقونو څارنوالو چې د بشري حقونو په باب له د ملګرو ملتونو هایي کمشنر زید راد الحسین هم پکې شامل دی ویلي دي چې داسې ادباري رپورټونه رامخته شوي دي چې د عراق د سنی سړو او الکانو سره خار نه د تښتېدو په وخت ډیر ظلم شوی دی چې دوی له د پانسیانو ورکولو واقعات هم پکې شامل دي. ښاغلی زید د عراق په حکومت غږ کړی دی چې د فلوجا خار د هغو عامو خلکو د حفاظت په بابله په خپلو کړو لوزونو ټینګ ودرېږي او د هغو خبرونو پلټنې وکړي په کومو کې چې ویلې شوي دي چې د فلوجا خار نه تښتېدلي خلک نن سبا د هغو دوو کلونو د سختو ورځو نه زیات سخت وخت سره مخ دي کوم چې دوی په فلوجا خار د دولت اسلامیه تر دوو کالو پورې د اختیار په دوران کې د عذاب د جون په شکل کې تیر کړی دی. کم خلک چې په دې خوارانو د زور ظلم کولو قصوروار دي باید چې سزا ورکړی شي. د امریکې د خارجه چارو د محکمې نائب ویان مارک ټونر ویلي دي چې امریکا په دې خبرونو ډېره فکر اخیستې ده چې د فلوجا او د ګیر چاپیره سیمو خلکو باندې ډېر سخت ظلم راټیټ کړی شوی دی او په ځینو ځایونو کې خدا بیګنا خلک قتل کړی شوي هم دي. د زیاته کړه چې وزیر اعظم آبادی عراقی فوجونو ته په صفا ټکو کې هدایات ورکړي دي چې د پاپولر موبلایزیشن ګوند فوجیان هم پکې شامل دي چې د عامو خلکو حفاظت وکړي او د بشري حقونو خاطر وساتي. مونږ د وزیر اعظم آبادی په دې خبره کې د ټینګ ملګری یو. ښاغلی ټونر دا خبره په ګوته کړه چې د پاپولر موبلایزیشن فورسز جنگیالي ګوند مشران خخکارا د عامو خلکو په حفاظت کولو او قصوروارو لپاره سزا ورکولو دي. دین علاوه خاغلی مارک ټونر د آبادی حکومت اغه اقدامات هم په ګوته کړل چې پکې عامو خلکو سره د شوي زیاتی او د قصوروارو د نیو اعلانونه شامل دي. نائب ویان مارک ټونر د خپل بیان په اخیر کې ویلي دي چې په عراق کې د فرقیز تاوتریخوالي د لوی مسلې تر مخه به د عراق سیاسي قیادت عقوبت داسې فیصلې کوي چې د هغو تر مخه ملک راغون شي او چې فرقه پرستی ترنه خوره نشي. مونږ دې لړکی د عراقی حکومت او د وزیر اعظم آبادی د کوششونو ملاتړ کوو.
دا اداریه د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 20235 یو ایس ای. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
دونکو خبری خپرونه هم په سو شیبو کې پای ته رسی او د نننۍ خبری خپرونه پروډوسر زمونږ همکار ارشاد علی او ستاسو قربانه ومه زه منظر شهید. د دغه خبری خپرونه نو وروسته تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو په همدې سپو باندې واوري او تر بلې خپرونه پرې چې ستاسو په خدمت کې حاضرې کو تاسو په لوی سختن تاسو پارو سر لوړه او آباد اوسئ.